دا مشال راډیو دا او دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زپامیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. اوردونکو، په خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، افغانستان او پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. پښتونخوا ولسی تحریک وایي د پاکستان په بجټ کې له پښتون میشته سیمو د تیریدونکو کوادر کاشغر لار لپاره کمې پیسې ښودل شوې دي. د بلوچستان امنیتي چارواکي په چمن کې د ایم کیو ایم یو پخوانی مشر وژنې په تړاو د دوو مشکوک کسانو نیولو دعوه کوي، او د کیتھلیک عیسویانو مشر پوپ فرانسیس پر نړیوال ټولنې غږ کړی چې د انرژۍ هغه وسیلې دې وکاروي چې چاپیریال ته زیان نه رسوي. پښتونخوا ولسی تحریک د پاکستان پر حکومت پر وفاقي بجټ انتقاد کړی دی چې پکې د کاشغر گوادر لار لپاره د وزیر اعظم نواز شریف لژمنې سره سم پیسې نه دي ښودل شوي. د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود تېره ورځ د پېښور خبریالانو په مرکز کې د غونډې پر مهال مشال راډیو ته وویل په بجټ کې د مشرقي لار لپاره ډېرې زیاتې پیسې ښودل شوي دي.
په بجټ کې دوی یو سل 15 اتیا 40 روپے د کاریډور د روډ د پاره خي، پاکي د لاهوري روډ د پاره 15 کم سل 40 روپے، او زمنګ د روډ د پاره 10 40 د زته خي دي چې سنگل سړک د پاره باز مکه اخلي. دا به ټول د شپې تور بغستی شي، نو د نور 15 به کل اخلي.
د می پراته اشتمه په شوی ټولګوندی زغونډه کې وزیر اعظم نواز شریف ژمنه کړې وه چې تر ټولو اول به له پښتون میشته سیمو پر تیریدونکو لار کار پیروي. په بلوچستان کې اف سي ځواک د متحده قومي موومنټ د یو پخواني مشر ډاکټر عمران فاروق په وژنه کې د ککړو دوو کسانو نیولو داوا کړې ده. د اف سي ویاند خان واسه تیر ماښام په یو بیان کې ویلي د محسن علي او خالد شمیم په نوم دا دوه کسان له افغانستانه چمن ته د تراوختو وروسته ونیول. د ویل دواړه مشکوک کسان له یو سیاسي ګوند سره تړاو لري. واسه د سیاسي ګوند نوم نه دی اخیسته، خو زیاتوي چې دا کسان د پلټنو وفاقي ادارې فایې ته سپارلې دي. ډاکټر عمران فاروق په 2011 زیږیز کال کې په لندن کې وژل شوی و. ایم کیو ایم ګوند بیګا په یو بیان کې ویلي د نیول شویو کسانو د دوی له ګوند سره هیڅ تړاو نشته. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په پېښور کې د اورګزو کډوال تور پورې کوي چې د خوړو ترلاسه کولو پر وخت ورسره پولیس او منتظمین بد چلند کوي. تېره ورځ په حاجي کیمپ کې د مرستو ویشلو په مرکز کې یو کډوال عبدالرشید مشال راډیو ته ویل انتظامیه دې په سم ډول کډوالو ته د مرستو ورکول باوري کړي.
کوم سلوک وشول دلته خلکو سره قبایلو سره دلنه اوس رئیس پنګیری وي سکونه ورکی پولیس تنګې نن نن نو باسي وید وید درې درې دلته هو تیرې هوټل خپل کور نشته. په هوټل کې خرچه کې 3000 روپۍ راشن د کم سګای 2-4-5000 روپۍ خرچه کیږي. آینده دې پر اعلان کې تاسو ظلم سره کیږي. تنظیمي دو په کور ترتیب ته جوړ کې
د خوړو ورکونکو ادارې منتظمین د کډوالو تورونه نه مني او وایي هرې قبایلي سیمې ته یو ورځ ټاکلې ده او دا چې د کډوالو پوره خیال ساتي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي ولسمشر اشرف غنی ته یې په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو طرحه یا مسوده وړاندې کړې ده. د کمیسیون مرستال عبدالرحمن هوتکی بیګا مشال راډیو ته ویل دا مسوده یې په شاوخوا 3 میاشتو کې جوړه کړې ده چې پکې د امنیت ټینګښت، د الکترونیک تذکرو یا شناختی کارډونو ویش، د افغانستان د وګړو کره شمیر، د انتخاباتي قوانینو اصلاح او د انتخاباتو د کمیسیونونو د دندو واضحولو وړاندیز شوی دی. کمیسیون دا وړاندیزونه پر داسې مهال کړي چې په انتخاباتي نظام او کمیسیونونو کې د اصلاحاتو پر سر د اختلاف له کبله د ولسي جرګې انتخابات ځنډېدلي دي او اوس به ولسمشر د ولسي جرګې د کار موده غځوي. د تاجکستان دول ورپوري امنیتي چارواکي وایي د هغه هیواد له پولیس سره نږدې په افغانستان کې لسګونه سخت دریځي ورغونډ شوي دي. دا خبره د تاجکستان د ملي امنیت سلاکار شیر علي خیر الله او د هغه هیواد د سرحدي ځواکونو قمندان رجب علي رحمان علي تېره ورځ د ګډو ګټو هیوادونو د سرحدي ځواکونو قمندانانو شورا ته وکړه. رحمان علي وویل شاوخوا 1500 سخت دریځي وسلوال په کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې ځای پر ځای شوي دي، خو د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې افغانستان سفارت پوځي اتاشي زمان الدین زمان وای وسلوال د تاجکستان له پولې لری دي او شمیر هم همره نه دی. د زیات کړه چې په یاد ولایتونو کې حالت تر کنټرول لاندې دی او د وسلوالو پر ضد عملیات هم روان دي. د کاتولیک عیسویانو مشر پوپ فرانسیس د چاپیریال یا ماحول په اړه په یوه ښوونیز لیک کې غږ کړی چې بې له ځنډه دې د فوسیل سون توکو پر ځای د انرژۍ هغه وسیلې استعمال کړل شي چې چاپیریال ته زیان نه رسوي. تېره ورځ د نړۍ کاتولیک عیسوي پوپانو ته په استول شوي دې اوږده لیک کې فرانسیس د نړیوالې تودوخې زیاتېدو پړه پر انساني فعالیتونو اچولې ده. د پرشتمنو هیوادونو د ژوند او د انرژۍ استعمال طریقو بدلولو غږ کړی دی چې د ماحول د ویجاړېدو مخه ونیول شي. د ملګرو ملتونو د آب و هوا د چارو لوړپوړي چارواکي کریستیانا فیګرس د پوپ فرانسیس دا لیک د اقدام لپاره داسې قوي غوښتنه بللې ده چې باید د نړۍ مشرانو لارښوونه وکړي چې په ډسمبر کې په پاریس کې د نړیوال اقلیم یا آب و هوا په اړه په کیدونکې غونډه کې قوي او پایداره تړون ته ورسیږي. یوه لوړپوړي روسي چارواکي له دې ویلو ډډه کړې چې آیا هیواد به یونان ته په پور پیسې ورکړي او که څنګه. د روسیې مرستیال وزیر اعظم آرکادی دوروکوویچ تېره ورځ اسوسییټډ پریس اژانس ته دا خبره پر داسې مهال کړې چې نن روسی او یونانی مشران له یو بل سره ګوري. د نورو پورونو د ترلاسه کولو په موخه د یونان اروپایي ټولنې او پیسو نړیوال صندوق ترمنځ خبرې د خنډ ښکار دي. که له یونان سره مرسته ونه شي نو هغه هیواد به د روانې میاشتې تر پایه د 1.8 اربع ډالرو پور له ورکولو پاتې شي او دیوال یا به شي. اروپایي مشرانو د روانې میاشتې پر 2 د وروستۍ هڅې په موخه سرمشریزه وربللې ده. په عین وخت کې د یونان وزیر اعظم الکسس سیپراس د روسیې په سفر دی. دا د اپریل له میاشتې راهیسې روسیې ته د هغه 2 سفر دی. نوموړی هلته له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري او په سینټ پیټرزبرګ کې د اقتصادي فورم په هغې غونډه کې ګډون کوي چې تېره ورځ پیل شوې. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
دا مشال راډیو د اوریدونکو تاسو ته به موږ اعلان وکړو چې زموږ د منځنۍ څپې 625 کیلو هرتز خپرونې له پرون مازیګر راهیسې پیل شوې دي. تاسو کولی شئ چې اوس زموږ ټولې خپرونې په 625 کیلو هرتز واورئ په منځنۍ څپه. موږ له تاسو بخښنه غواړو چې له څو ورځو راهیسې په دغې منځنۍ څپې باندې تاسو خپرونې نه شوئ اورېدی خو اوس یې اورېدی شئ. پښتونخوا ولسی تحریک پر پاکستانی وفاقي حکومت تور پورې کړی چې د کاشغر گوادر لار په اړه د ژمنې برخلاف کار کوي. په بلوچستان کې اف سي د ایم کیو ایم یو پخوانی مشر وژنې په تړاو 2 کسان نیولي. پاکستان وایي د نوې تګلارې له خپلولو سره یې له روسیې سره اړیکې ښه شوي. یو رپورٹ وای په پاکستان کې د نامنۍ پیښې کمی شوې دي. د دغه رپورٹ جزئیات به هم درته وسیړو. په قبایلي سیمې خیبر ته ستنیدونکي کډوال خوشاله دي خو غوښتنې هم لري.
که موږ په خپل کور کې وګیمو نو موږ خوشو دي دلته بس صرف چې د پوخ روډ کولو شي بازار ته کولو شي.
سندري هم در خبرو له مشال راډیو سره اوسې. د دې غړې لومړی موضوع پښتونخوا ولسی تحریک د پاکستان حکومت پر وفاقي بجټ انتقاد کړی دی چې پکې د کاشغر گوادر لار لپاره پیسې هسې نه دي خودل شوي لکه څنګه چې وزیر اعظم نواز شریف وعده کړی و. د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود تېره ورځ د پېښور خبریالانو په مرکز کې د غونډې پر مهال مشال راډیو ته وویل شریف باید د مې 28 نیټې په ټولګوندیز غونډه کې کړې ژمنه پوره کړي او د پښتنو له خاورې پر تېرېدونکې لار سم کار وکړي. هلته د عوامي نېشنل ګوند یو مشر میا افتخار حسین خبرداری ورکړی چې که اسلام آباد د کاشغر گوادر لار په اړه خپلې وعدې پوره نه کړي نو دا عمل به پاکستان نامحفوظه کړي. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د دغې غونډې پر مهال د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سکرتر میا افتخار حسین مشهد ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم میا نواز شریف دي د 28 مئی د اعلان سره سم د اقتصادي رهداري په منصوبه عمل وکړي.
مونږ ته خو میا نواز شریف سه اعلان وکړو زموږ مطالبه ومنله چې بجټ کې اوس خبره مخه تراله د دې پته لګي چې دوی دا روټ په هغه شکل نه جوړي کوم چې میا نواز شریف وعده کړې وه. مونږ دا مطالبه کوو چې خپله وعده پوره کړي او دا د پاکستان د بقا د لپاره لازم ده چې دا غزور روټ جوړ شي. کچرته پاغزي کې نه جوړیږي دا پاکستان غیر محفوظ کول دي او تش په جذباتي خبرو باندې ملکونه نه چلیږي په هوش او حواس چلیږي او زوړ کاریډور چې کوم دی هم پاغزي کار کول غواړي کني مونږ خو یې منونه مونږ به خامخا د خپله خبره سرته رسو.
د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مشود مشاد ریډیو ته وویل چې د اتشتم مې په ټولګوندي غونډه کې وزیر اعظم میا نواز شریف یو څه ویلي وو او د روان مالی کال لپاره په وفاقي بجټ کې د کاشغر گوادر لارې په اړه ټوله توجه د پنجاب نه تیره شوې لارې ته ورکړې شوې ده.
نواز شریف چې څه اعلان کړی وو بجټ بېخي دغه الټه دی. مثلا په بجټ کې دوی یو سل پنځه اتیا اربع روپۍ د کاریډور د روډ د پرې ښي پاکي د مشرقي یعنی لاهوري روډ ته روډ ته پرې پنځه کم سل اربع روپۍ د مرکزی روډ چې کم د ډېر غازی خان رتو ډېرو دی د هغوی دپاره دولس اربع روپۍ او زمونږ د روډ دپاره لس اربع دې ځای ته ایښي دي چې سنگل سړک دپاره به ځمکه اخلي د لسو اربو دا به ټول د شپېتو اربع اخیستې شي نو دا نور پنځوس اربع کله اخلي نو مونږ ته خاورې راکړې دي.
ډاکټر سید عالم مشود وایي د اتیشتم مئی د ټولګوندیزې غونډې د فیصلې په بنیاد به دوی د پاکستان چین اقتصادي رهداري په اړه د آګاهۍ مهم په مخ بوزي.
زمنګ په یو حواله سره منزل آسان شو چې مخکې خودی پوله نه منله کرخه نه منله احسن اقبال بدایوي چې کم د مغربي روټ چرته دی دا خو سره نه وونه نو ا کم اس کم د نواز شریف د اعلان نه رخکاره شو. دویم دا چې د ټول ملک د ټول نړۍ په مخ کې هغه اعلان وکړو چې دا به اول جوړیږي نو دا دوه مونږ ته د دعوې په لحاظ سره ښې نکتې دي. آګاهي به کوو خلک به پوهو خلکو ته به ځو سیاسي ډلو ته به ځو او دا نه من اتفاق به را جوړو او دا به حاصله وو. د دې نه علاوه بیا ژوند نشته زمونږ.
که څه هم پښتونخوا ولسي تحریک او ځینې پښتانه سیاست توال د پاکستان چین اقتصادي رهداري په اړه ځنی اندېښنې لري خو دغه اندېښنو په جواب کې د وفاقي حکومت چارواکو د دین وړاندې بل درې صداسي سرګند کړي دي چې ګنې د پاکستان چین اقتصادي رهداري په اړه ځنی خلک منفي پروپاګاندا کوي. ولام غوس مشال ریډیو په خبر
تاسو مشال رادیو ته غوږیاست. موږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتس اوري. موږ خپرونې تاسو په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتس له څو ورځو راهیسې نه شوې اورېدی خو اوس دغه څپې بیا بحالې شوې دي او موږ له تاسې معذرت کوو بخښنه درنه غواړو چې دغه څو ورځې د تکنیکي مسلې له کبله دغه خپرونې مندې شوې وې او تاسو په لنډو څپو اورېدلې. د پاکستان یو څېړنیزه اداره پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز په خپل تازه رپورټ کې وایي شاوخوا شپږ کاله وروسته په هغه هیواد کې وسلوال بریدونه کم شوي دي. رپورټ وایي په پاکستان کې د شمالي وزیرستان عملیاتو تر پیل وروسته په خیبر پښتونخوا کې د تاوتریخوالي پیښې دوه اویا او په قبایلي سیمو کې شاوخوا پنځوس فیصده کمې شوي دي. پوښتنه دا ده چې آیا رښتیا هم د ناامنیو کمېدو وجه د ضرب عضب په نوم پوځي عملیات دي او آیا پاکستان د ښو او بدو طالبانو د توپیر تګلاره بدله کړې ده او که نه؟ عبدالحی کاکړ جواب راکوي.
اسلام آباد میشته څېړنیزه اداره پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز په جنوبی منځنۍ او لویدیځ آسیا کې د تشدد پیښو ساري او د هغو اعدادو شمار راغونډوي. دغه ادارې په تازه رپورټ کې ویلي چې په شمالي وزیرستان کې د فوجي عملیاتو یو کال پوره سوی دی چې په نتیجه کې په 2015 کال کې د تشدد پیښې یو اویا فیصده راکمې سوي دي. رپورټ زیاتوي چې تر عملیاتو له مخه به هره میاشت شاوخوا یو سل څلور پنځوس حملې کېدلې چې اوس یې شمېر پنځوس ته راکم سوی دی. اداره دا ادعا کوي چې دا له 2008 کال را په دېخوا لومړی ځل دی چې د تشدد پیښې کمې شي. رپورټ وایي د ضرب عضب اپریشن وړاندې په خیبر پښتونخوا کې به هره میاشت اوسطاً څلور پنځوس بریدونه کېدل خو د روان کال په لومړنیو پنځو میاشتو کې د حملو میاشتنی اوسط دولس ته رارسېدلی دی. دا شان د رپورټ په خبره په قبایلي سیمو کې د بریدونو میاشتنی شره شاوخوا یو دېر شوه خو اوس دغه شمېر شپاړس ته راکم سوی دی. د دې څېړنیزې ادارې د رپورټ تر څنګ د امنیتي چارو ځینې نور کارپوهان هم په دې هېواد کې د تشدد کچې راکمېتو وجه ضرب عضب اپریشن یادوي خو په اسلام آباد کې د یو تینک ټینک پاکستان انسټیټیوټ فار ډایلاګ اینڈ ریکانسیلیشن مشر شاهد الیاس که څه هم د ضرب عضب اغیزمنتیا مني خو وایي د وسلوالو ډلو مشران په تیښته کې بریالي سوي دي.
زما په نظر کې اوسه پورې ادی چې کوم لیډران دي د طالبانو د دې ملیټنټ ګروپونو هغه نومونه زما په نظر کې نه دي راغلي اوسه پورې چې دوی چېرته لاړل. کنه زما دا خیال دی چې هغه اوس هم ژوندې دي او ګرځې او نو ماته داسې ښکاري چې دا صرف وقفي یا وقفه پکې راغلې ده چې څنګه دوی ته بیا سپیس ملاو شي نو دوی به ضرور بیا اټکونه کوي.
پر پاکستان نړیوالو افغانستان دا تور لګولی چې دغه هیواد د شاه او بد طالب تګلاره غوره کړې ده، خو اسلام آباد تل دا تورونه رد کړي وو او د ضرب عذاب عملیاتو له پیلېدو سره سم یې په وار وار دا وویل چې په شاه او بد طالب کې به فرق نه کوي. خو د څېړنیزې ادارې تازه رپورټ ته په کتو سره دا پوښتنه راولاړېږي چې آیا پاکستان په رښتیا هم د ترګړې پر ضد خپله مجموعي تګلاره بدله کړې ده او که څنګه؟ شاهد الیاسی په ځواب کې وایي
اوس افغانستان او پاکستان چې خبرې سره کوي دی کې پاکستان د تګلارې شوی وي چې بس مونږ به ملیټنټان نه سپورټ کوو، خو څه بنیادي په پالیسۍ کې ماته تبدیلي نه راځي که نه. اوس که هلپ کوي هم که نه، نو هغه د انټرنیټ په وجو مې شوې ده پاکستان ټول ګډبر کوي هغه جو هغه کولو دپاره وسي دا شی کې دي چې د دوی سپورټ
په اسلام آباد کې د پوځ پخوانی جنرال طلعت مسعود بیا وایي چې ضرب عذاب آپریشن ډېرې لاسته راوړنې درلودلې دي، خو البته دا وړاندیز کوي چې باید د ترګرۍ د له منځه وړلو لپاره ځینې نور اقدامات هم وسي.
صرف ملټري آپریشن بالکل کافی نه
دی، یوازې پوځي کاروایی کافی نه ده، له دې سره به په خاصه توګه ولسی حکومت ته ځینې نور اقدامات کول وي. یو خو په فاټا کې به چې کوم قانونونه دي په هغه کې به د یوویشتمې پېړۍ له غوښتنو سره سم بدلون راوستل وي او دغه علاقه به د پاکستان له نورو سیمو سره برابروي. د دې تر څنګ چې د ترهګرو تنظیمونو کوم خلک بې لارې سوي دي، په هغوی کې ځینې داسې سته چې هغه بیرته د ټولنې سره یو ځای کېدای سي، او بل دا چې تر څو دوی ته نظریاتي ماتې نه وي ورکړل سوې تر هغو پورې به ترهګري ژوندی وي.
تیر کال پر پېښور آرمی پبلک سکول د ترګر برید وروسته حکومت په لومړي ځل د نېشنل اکشن پلان په نوم د ترګرۍ ضد یوه پالیسي جوړه کړې وه، خو د کارپوهانو په وینا د دې پلان په عملي کولو کې لا هم ځینې خنډونه لیدل سوي دي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، په بلوچستان کې اف سی د ایم کیو ایم یو پخوانی مشر ډاکټر عمران فاروق د وژنې په تړاو دوه کسانو نیولو دعوه کړې ده. د مشال راډیو خبریال خدای نور ناصر را سره د ټلیفون په کرښه دی. ناصر، کله معلومات راته راکړي.
مننه. پامیر د ملیشا ځواکونو ویاند تیر ماښام رسنیو ته یو خبر ورکړ چې هغه کې وویل د دوی ځواکونو د پاکستان او افغانستان پر پوله په چمن باندې دوه مشکوکه کسان نیولې چې وروسته د دوی په خبره پېژندګلوي د خالد شمیم او محسن علي په نامه باندې وشوه. د ملیشا ځواکونو د ویان په خبره دا دواړه کسان د ایم کیو ایم د پخواني مشر د یو مشر عمران فاروق د قتل په کیس کې دوی ته مطلب و، او دا له 2019 کې چې ډاکټر عمران فاروق وژل شوی و تر هغه وروسته دې مطلب و. خو ال بلې خواته د دې خالد شمیم کور والا په 2019 کال کې د سند های کورټ کې یو درخواست جمع کړی چې هغه کې دا ویلې دي په درخواست کې چې له 2019 2019 څخه د خاوند د خالد شمیم کرایتم دی ورک دی. نو دا تر اوسه پورې لا هم څرګنده نه ده چې دا کسان چیرته یو. البته د ملیشا ځواکونو لخوا دا وویل سو چې دوی دغه وزارت داخله ته هم په بلوچستان کې هم په مرکز کې هم دغه خبر ورکړی دی چې دوی دوه کسان نیولې دي او هغه د دې عمران فاروق په قتل کې تورن دی. دوی وایي چې که څه هم دوی د دې ګوند نوم اخیستی نه دی چې د دوی تعلق له یوه ګوند سره دی، خو ښکاري داسې چې د دوی موخه هدف متحده قومي موومنت دی چې وایي د دوی کسان دي او دغه نیول شوي دي.
ښه، متحده قومي موومنت آیا غبرګون ښودلی دی په دې باندې که څنګه؟
د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان سره هغوی خبر ورکړی دی د متحده قومي موومنت لخوا، او هغه وایي چې دغه دوه کسان دي. هغه وایي چې دوی دومره یوازې خبر دی چې دوه کسان نیول شوي دي د ډاکټر عمران فاروق د قتل په کیس کې کال کسان، خو دا نه یې دي ویلي چې د دوی تعلق د متحده قومي موومنت سره دی. وایي چې دغه وار له مخه له متحده قومي موومنت څخه وتلي وه، دوی ایستلي وه.
سمه ده، ډېره زیاته مننه خدای نور ناصر د مشال راډیو خبریال را سره د ټلیفون وکړ.
دا ماشاءالله ډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 3:30 بجو
پاکستان وایي لټولو هیوادونو سره د خ اړیکو پر تګلار عمل کوي همدا عمل دی چې لمسکاو سره د اسلام آباد اړیکی په خکې دودی دا خبره تیر ورځ د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضی خلیل الله د ونیزي خبري غونډې پر مهال وکړه شون کې وایي روسیې سره د پاکستان اړیکو خواله به د ترهګرۍ او نشئی موادو قاچاق پر ضد پر مبارزې خ اغیز ولري تفصیل د ریاض مسخیل پر رپورت کې
د پاکستان پوز د مشر جنرل راحیل شریف د روس سفر په اړه د یو تپوس په جواب کې ویاند وې 13 کالو راسي د دوانو ملکونو په تعلقاتو کې خواله شوې او تل راغلي زیات شوې دي د زیات کړه
د ګورنمنت هاز امبارکډ اون ا پالیسی اف کنستراکټیو انگیجمنت
حکومت د سیمې ملکونو سره تعلقاتو په پالیسی عمل کوي او روس سره تعلقات د دغه پالیسی برخه ده روس ته د منطقې یو اهم ملک دی او موږ غواړو چې روس سره هر څنګه کې تعلقات سیوا کړو د منګ دواړه خیزه تعلقات دي او د کوم دریم ملک د اثر نه آزاد دي
د پاکستان روس مخبخ کی دن کی تعلقات او د دې د اثراتو په اړه مشال ریډیو سره خبرو کی د دفاعي چارو کارپو او د پاکستانی پوز پخوانی لیفټننت جنرال تلت مسعود وې د دوانو ملکونو ترمنځ تعلقات خکېدل د ترهګرۍ خلاف جنگ او سیمیز امن د پاره ډیر ګټه ور ثابتې دي شي دی وایي
دوانو ملکونو د ترهګرۍ او انتها پسندۍ په ضد یو بل سره مرستې کوي ځکه چې د دینه دوانو ته یو شان خطر ده نو ځکه دوانو ملکونو د استخباراتو او اوس په کچ د یو بل سره د مرستو کوششونه کوي بل د قاچاق مخنیوي کې دواړه یو بل سره ولاړ دي د ورستو کې د پاکستان د فوز او دفاع وزارت لوړ پوړو د ورستو دورې هم کړي او د هلیکاپټرو په سودا هم خبرې روانې دي نو زه وایم چې د دواړو ملکونو کوشش دی چې یو بل سره د دفاع او ستراتیژیکي چارو کې مرستې زیاتې کړي
همدار اس چې مشال ریډیو په دغه موضوع د سیمایزو چارو د یو بل کار پو او پیښور پونتون کې د ایریا سټڈی سینټر د مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوسو کو نو دوی د دفاع سره سره روس په اقتصادي میدان کې هم د پاکستان مرسته کولی شي
کوم پاکستان تر د توانایي ضرورت دی هغه کې تیل او ګیس لپاره کومل کې دنه قتل وی او د ایران نه راوستل وی او د ترکمنستان نه راوستل وی دې لپاره د روسي مدد ډیر زیات ضرورت وی بلکې و امریکای او د اټو قوت کار غلزي د داخله د کوم لپاره چین یا روس د سره تعلقات همیشه خاصاتل غواړي
دا یادونه ده چې د روانې میاشتې په 15 نیټه د پاکستان پوز مشر جنرل راحیل شریف د روس درې ورځنی سفر کړی وو د دین وړاندې 13 میاشت د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هم د ماسکو سفر کړی وو او هلته د روس د دفاع وزیر او نورو چارواکو سره د ملاقاتونو سربیره د سیمایزه سلامتی لړکی شوی او کانفرنس کې هم ګډون کړی وو ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
اردن کدامو د ډیور رادیو خبرتیا واورید د محل تاسو مشال رادیو ته غوږی است زموږ غاک په منځنۍ سپاش پک 21 کیلو هرتز اوري او زموږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدئ شئ په پیښور کې دا ورغځي او کډوال وایي د خوړو تر لاسه کولو پر وخت نه یوازې اوږد انتظار باسي بلکې ورسره پولیس او منتظمین بد چلند هم کوي په جی کیم کې د مرستو بیشلو په مرکز کې ګڼو کډوالو مشال راډیو ته وویل چې دوی بې وزله دي او مرستو ته اړتیا لري خو په ورځو ورځو تر انتظار وروسته هم ورته خواړه نه رسیږي خو د خوړو ورکوونکو ادارې منتظمین وایي هرې قبایلي سیمې ته یې ورځ ټاکلې او دا چې د کډوالو پوره خیال ساتي له پیښوره طارق اورکزی حال راکوي
حاجی شنو پنامه د مندوری سیمې متاثره کس مشال لډیو ته ویل پر اشن ځای کې د دوی د ستونزو هیڅ خیال نه ساتل کیږي.
ګرمه ډېره سخته ګرمه ده او تاسو خو مخه څنګه وګوره تا دې نه د ګیر وګړه د بار سره یې ورسو ویلو دا غځې ته ورو وي سو ته دې نه مخې ته کوم غو کانټریک هغه ډېر خاصه په کور چلاوړو او دا څنګه دا ډېر وټا کرونه چلایي.
قبایلی سیمونه د مختلفو شخړو په وجه بکوره شو کورانه او ته د خوراکي توکو امداد د حکومت لخوا حرمیش ملاويږي. رمضان ګل پنامه د درنیو سیمې یو بل تاثیره کس مشال لوډیو توای په حج کیمپ کې خوراکي توکو امداد ترلاسه کولو لپاره دوی په ورځو ورځو انتظار کوي.
مزور ما دې مونږ درې مچلور ما شپه دی راته څومره غلي غلطه مو ته رشن نه ملويږي مو ته تکلیف دي غریبانه دي خرچا نشته دي پیسې نشته دي بس رشن راوخلو چې مو لوډ شو سہولت نشته دي مو ته.
عبدالرشید په نامه یو متاثره کس مشال لوډیو په لارې غوښتنه وکړه چې رشن وشلو عمله دي دوی د ستونزو ته پاملرنه وکړي.
کوم صدق مشال خلکو سره قبایلو سره دلنه او سره سپنګری وی سکونه ورکی پولیس څنګه نن نه نو باسي وید وید درې درې دلته غو ترې هوټل خپل کور نشته په هوټل کې خرچه کې 3000 روپیه راشن د کاوس کې 2-4 5000 روپیه خرچه کیږي. آینده دې پر اعلان کې سره رسو ظلم سره کیږي. کوم تنظیم یا دو په کور ترتیب ته جوړ کې کوم لا کم زیات کې کوم څنګه د خلکو سوله سکونه برابر کې زه دوی نه برابرې کې کدوې برابرې بیا کول شي.
په حج کې کې د امداد لواري هومینیټیرین ارګنایزیشن د ادارې لخوا وشل کیږي. د ادارې یو چارواکي غږ نو ورکول په شاد مشال لډیو ته ویل حرمیش لسه منټې نه واخله تر 25 منټې پورې په دې وخت کې دغه امداد او رغزو کورما او د وزیرستان شاوخوا 6000 کورانه ته ورکول کیږي. دوی ویل هرې جنسی لپاره دوی خپل ورځ مقرره کړې ده او زیاتوي چې دوی د متاثرینو پوره خیال ساتي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحات وګ او ریدلای سي.
اوریدونکو راځي چې د سلام پښتونخوا په دغه برخه کې د اکبر حسین استاد په غږ سندره در خبره کړو.
اشکان فریادون کوي اشکان فریادون کوي زړکی فوګشي دردون کوي زړکی فوګشي دردون کوي اشکان فریادون کوي هاي اشکان فریادون کوي رچ خوگشی دردو نہ کبھی رچ خوگشی دردو نہ کبھی سوکا پرنو جاڑی گرم بنویا سوکا پرنو خوگشی دردو نہ کبھی رچ خوگشی دردو نہ کبھی عاشقاں فریادو نہ کبھی ہائے عاشقاں فریادو نہ کبھی رچ خوگشی دردو نہ کبھی رچ خوگشی دردو نہ کبھی دکھا زمین باغ تالا دنشیا
دچا زمین باغ تالا دنشی
او دچا زمین باغ تالا دنشیا میرا افسوس ارمانو تیرا شوز تیرا
ڈیر افسوس ارمانو نہ کبھی ہے زرچ خوبشی دردو نہ کبھی زرچ خوبشی دردو نہ کبھی عاشقان فریادو نہ کبھی عاشقان فریادو نہ کبھی زرچ خوبشی دردو نہ کبھی سچ خوبشی درد نہ کبھی
د اکبر حسین استاد په غږ مو سندر اورېده. دا مشال راډیو دا په پیښور کې نه نیمې او په کابل کې نه بجې شوې د خبرونو لنډیز. پختونخوا ولسی تحریک تیر ورځ د پاکستان حکومت پر وفاقي بجټ انتقاد کړی چې پکې د کاشغر گوادر لار لپاره د وزیر اعظم نواز شریف لژبنې سره سم پیسې نه دي ښودل شوي. په بلوچستان کې اف سي ځواک د متحده قومي موومنټ د یوه پخواني مشر ډاکټر عمران فاروق په وژنه کې د ککړو دوو کسانو نیولو ادعا کړې. د اف سي وایند خانواسي تیر ماښام په یو بیان کې ویلي د محسن علي او خالد شمیم په نوم دا دوه کسان یې له افغانستانه چمن تا تر اوختو وروسته ونیول. په پیښور کې د اورکزیو کډوال تور پورې کوي چې د خوړو ترلاسه کولو پر وخت ورسره پولیس او منتظمین بد چلند کوي، خو د خوړو ورکوونکو ادارې منتظمین د کډوالو دا تور نه مني. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي ولسمشر اشرف غنی ته یې په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو طرحه یا مسوده وړاندې کړې ده. د کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی بیګا مشال راډیو ته ویل دا مسوده یې په شاوخوا درو میاشتو کې جوړه کړې ده. د تاجکستان دوه لوړپوړي امنیتي چارواکي وایي د هغه هیواد له پولیسو سره نږدې په افغانستان کې لسګونه سختدریځي ورغون شوي دي. دا خبره د تاجکستان د ملي امنیت سلاکار شیر علي خیرالله او د هغه هیواد د سرحدي ځواکونو قومندان رجب علي رحمان علي تیره ورځ د ګډو ګټو هیوادونو د سرحدي ځواکونو قومندانانو شورا ته وکړه. د کاتولیک عیسویانو مشر پوپ فرانسیس د چاپیریال یا ماحول په اړه په یوه ښوونیز لیک کې غږ کړی دی چې بې له ځنډه دې د فوسل سون توکو پر ځای د انرژۍ هغه وسیلې استعمال کړل شي چې چاپیریال ته زیان نه رسوي. او یوه لوړپوړي روسي چارواکي له دې ویلو ډډه کړې چې هغه هیواد به یونان ته په پور پیسې ورکړي. او کنه د روسیې مرستیال وزیر اعظم ارکادی دورکوویچ تیر ورځ اسوسییټډ پرس اژانس ته دا خبر پر داسې مهال کړې چې نن روسي او یونانی مشران له یو بل سره ګوري. او اوس ورځو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن ایکسپریس روس پانه خپل ادریه کې د پاکستان په سیاسي صورتحال لیک کړی دی او وایي چې د پاکستان پیپلز پارټي ایگزیکټیو سنټرل کمیټې د پخوانی صدر آصف علي زرداری لخوا د پوز متعلق د بیان توثیق وکړو. د ادارې په وینا چې بل پلو نورو سیاستوالو د زرداری د بیان غندنه کړې ده او وایي چې په دې موقع په پوز باندې نیوکې نه دي پکار ځکه چې پوز د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې بوخت دی او پاکستان له ډیرو بحرانونو سره مخ دی، نو د نورو بحرانونو توان نه لري. اداریا اخیری گواہی دا پاکستان سیاسی او عسکری مشر والے لا دا ملک دا بقا لپاره جنگ کول پکار دی، نو باید چی دا پاکستان سیاست دانان غلطی نلٹوی او پا پاکستان کی دا مسلو حل ولٹوی او دا خپلو بیانونو دوران دا اختیات نکار واخلی او ټول مسلے پا فام و تفہیم ہواری کری او دا دی ترسنگ دا پیخور نخپریدون کے مشرق رسپان خپل اداریا دا خیبر جنسی پا بندو کارخانو پرانستلو لکلی او وای چی دا خیبر پختونخوا گورنر دا تیرو شپگو کالو راخسی دا خیبر جنسی بندو کارخانو بیا پرانسته وکړه، کوم چې د هغه ځای د خلکو او د کاروبار بیا شروع کېدو یو زیری دی او ډیره د خوشحالۍ خبره ده. دریه مخکې لیکي چې د دې عمل سره اوس د کډوالو د واپسۍ عمل هم توندول پکار دي، خو یوازې دا کافی نه ده چې زړې بندې کارخانې بیا چالو کړې شي، بلکې ځایي خلکو لا کاروبار چلولو دپاره نورې اسانۍ او سهولتونه ورکول پکار دي چې د مهاجرت نه پس په واپسۍ دوی د خپل کور انتظام په ښه ډول وچلوي او دوی د واپسۍ وروستو حکومت بوج پاتې نشي. اداریا اخیر کې لیکي چې د خیبر ایجنسی خلکو د ملک او قام د بقا لپاره قرباني ورکړې دي او حالات تقاضا کوي چې ملک د دوی لپاره د نور مواراتو اعلان وکړي چې ورسره به دوی په خپلو خپو د ودرېدو جوګ شي. امید دی چې راتلونکي ورځو کې د حکومت لخوا سیمه کې د ترقیاتي کارونو پیل هم وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کشمیر ټایمز ورځپاڼې په یو لیکنه کې په نړۍ کې د اټومي وسلو په اړه روانو بحثونو ته کتنه کړې. هلته ډیلی بیس لیکي په یمن کې د القاعدې پر څانګې تر بریالیو ډرون بریدونو وروسته اوس دا ډله اندېښمنه شوې چې ښایي په لیکو کې یې جاسوسان دي. منور شاه د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
کشمیر ټایمز ورځپاڼه په نړۍ کې د ایټمی وسلو په اړه خپله دې مقاله کې لیکي. نړیوال په دې بحث کوي چې آیا د ایټمی وسلو د جوړېدلو نه پس دنیا محفوظه شوې ده او که څنګه. په دې بحثونو کې دا خبره د یو لوی حقیقت په توګه مخې ته راغلې ده چې د ایټمی وسلو د ایجاد نه پس د دوو ایټمی وسله لرونکي هیوادونو ترمنځ نیغ په نیغه جنگ نه دی شوی. د ورځپاڼې په وینا د ایټمی وسلو په اړه نړۍ په دې خبره هم متفق ده چې دا وسلې کم شمیر خلکو ته په لوی شمیر د انسانانو د تباهۍ د استعداد خطر رامنځته کوي. نو که څه هم دا خبره کول اسان دي چې د ایټمی وسله لرونکي هیوادونو ترمنځ جنگ ډیر کم امکان لري، خو د پاکستان او هند تعلقات د غیر یقیني حالاتو سره مخامخ دي چې تل یې نړیوال د اندېښنو سره مخ کړي وي. ورځپاڼه لیکي چې هند د ترهګرۍ د مسلې ښکار دی او پاکستان په دې کې ککړ بولي. دا را د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجمنې سیمې کشمیر مسله هم پرته ده، بل دا چې پاکستان کې په اندرونی توګه هم استحکام د اندېښنو سره مخ دی. نو دې ته په کتو سره دا خطره شته چې که په نړۍ کې کله هم ایټمي جنگ جوړیږي نو هغه په جنوبي ایشیا کې امکان لري. بلخوا ډیلی بیست مجله لیکي جهادي ټولنیزو رسنیو د چهارشنبې په ورځ ادعا کړې چې په جزیره عرب کې د القاعده یمنی څانګې یو مبینه جاسوس وژلی دی. په حمام الحامد نومې دغه تن تور و چې د تېرې هفتې هغه ډرون برید لپاره یې جاسوسي کړې وه، کوم کې چې د القاعده دویم نمبر مشر ناصر الوهایشي ووژل شو. مجله لیکي په ترهګرۍ نظر لرونکي کارپوهان وایي په ټولنیزو رسنیو د جهادي کسانو او ډلو بحثونه ښایي چې د القاعده په جزیره عرب څانګه کې جاسوسان ننوتي دي. د جهادي ډلو په نظر دا کسان د یادې ډلې د مشرانو په اړه امریکا او د هغوی اتحادیانو ته معلومات ورکوي. د مجلې په وینا امریکا په یمن کې د ځانګړي عملیاتو ځواکونه یا سفارتکاران نه لري، خو د دې باوجود په دې کې بریالي شوه چې د القاعده د یمنی څانګې مهم مشران ډرون بریدونو کې په نښه کړي او همدې خبرې یا د وسلواله ډله په فکر اخته کړې ده. څېړونکي وایي په ډرون برید کې د الوهایشي د وژل کېدو نه پس القاعده د جاسوسۍ په تور د حمام نومې دغه تن په شمول درې کسان وژلي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې تازه رپورټ وايي په اوکراین کې د شخړې له کبله روسیا د کډوالو په یو لوی هیواد بدله شوې ده. رپورټ وايي د اوکراین د جګړې له پایله تر اوسه له 2.5 لک څخه زیات اوکراینیان روسیې ته د پناه غوښتلو لپاره ورغلي دي. د ملګرو ملتونو دا رپورټ وایي چې روسیا د نورو هیوادونو وګړو په نسبت اوکراینیانو ته په اسانه پناه ورکوي. تفصیل اسمت ساروان راکوي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمشنری په راپور کې ویل شوي چې د اوکراین د جګړو له پایله تر اوسه پورې تر 2.1 لک زیات خلک د موقتی پناه لپاره روسیې ته تللي دي، چې دا په 2014 میلادي کال کې د هغو کډوالو په سلو کې 9 نوي کېږي چې په روسیه کې د پناه غوښتنه کړې ده. له بلې خوا د ملګرو ملتو د کډوالو اداره وایي 8 لک 23 زره نور د جګړو له کبله د 2014 کال تر پایه په اوکراین کې د نننه بي ځای شوي او 9 زره اوکراینیانو نورو هیوادونو ته پناه وړې ده. روسیې په 2014 میلادي کال د 90% پناه غوښتونکو پناه منلې ده. د بشري حقونو ډلې وایي د اوکراینی کډوالو د منلو پروسه په روسیه کې د نورو کډوالو د منلو له بهیر سره توپیر لري، ځکه چې په تېرو کلونو کې نږدې 1 میلیون بهرنیانو روسیې ته د پناه غوښتنلیکونه وړاندې کړي چې انتظار دي. په تېرو کلونو کې روسي چارواکي په دې بدنامه ول چې د نورو هیوادونو له مهاجرو سره بد چلند کوي او یوازې په سلو کې 15 پناه غوښتونکي مني. د روسیې د قوانینو له مخې کوم کسان چې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته ځي او د پناه غوښتنه کوي لومړی باید په 24 ساعتونو کې د کورنیو چارو وزارت سیمه ییزې څانګې ته مراجعه وکړي. که څوک ځنډ وکړي بندي کیږي او د پناه غوښتلو پروسه یې هم ځنډول کیږي. خو د اوکراینی پناه غوښتونکو په برخه کې د روسیې چلند یو مخ توپیر لري. د اوکراین د ختیځ په جګړو کې تر اوسه پورې 6400 ملکیان او پوځیان وژل شوي دي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
ل وسلوال بریدون څخه د تعلیمي ادارو ژغورل لپاره نړیوال اتحادیه جی سی پی ای اے په خپل تازه رپورت کې پاکستان په هغو شپږ ویشتو هیوادونو کې یو ګرځولی چې پکې په جګړه ځپلو سیمو کې دولتي او نادولتي ادارې او کسان د سکولونو ودانۍ کاروي. د دې اتحادیې له وینا سره سم د پوځي یا جنګي مقاصدو لپاره د ښوونځیو ودانیو استعمال پر تعلیمي نظام او فعالیتونو منفي اغیز لري چې له کبله یې ماشومان متاثره کیږي. آیا پاکستان د دې منفي اثراتو د مخنیوي لپاره اقدامات کوي او که نه؟ ملیحه میرزاده د دې پوښتنې ځواب راکوي.
د روان کال د مئی په میاشت کې 30 هیوادونو په ناروې کې د سکولونو د تحفظ په یو اعلامیه دستخط یې وکړي. دغه اعلامیه لاسلیک کوونکي هیوادونه به اوس په هغو تجویزونو د عمل کولو لپاره کوټلي ګامونه اخلي چې د تعلیمي ادارو د حفاظت لپاره وړاندې شوي دي. په دې کې یو مهم وړاندیز دا دی چې پکار ده په شخړه ځپلي سیمه کې د پوځ لخوا د تعلیمي ادارو د استعمال مخنیوی وشي. تعلیم د هر قسمه بریدونو نه د بد ساتلو لپاره جوړ شوی نړیوال ائتلاف جی سی پی ای اے تیر کال پاکستان هغه هیواد ګرځولی چې پکې وسوال او پوځ د خپلو مقصدونو لپاره د شخړو پر مهال د سکولونو ودانۍ استعمالوي، خو پاکستان د سکولونو د تحفظ په دغه اعلامیه دستخط نه دی کړی. په داسې هیواد کې چې پوځ یې له وسلوال یا غیتوب سره مخامخ دی او د ختمولو لپاره یې په قبایلي سیمو کې کاروائی کیږي، د تعلیم د تحفظ لپاره پاکستان ولې په دغو هیوادونو کې نه شاملېږي؟ په پېښور کې یوه تعلیم پوه بشرا قدیم حیدر د دې پوښتنې په جواب کې وایي
کو دا ساين کې نو مين چې دا خو وی اکسپټ کړی چې موږ سره کانفلیکټ هم را روان دی او دا به بیا ذمہواری شي د سټیټ، نو سټیټ لا زما خیال نه چې دومره سترونګ چې دا ټول ذمہواری هغه واخلي. فل سپورټ هم دوی آی ڈی پیز له نه ورکړي. هغې نه علاوه خو ګورنمنټ داسې کار نه دی کړی چې یا ایجوکیشن ته ایکسټرا سپورټ ورکړی دی، یا په بجټ کې سره ډېرې زیاتې پیسې خور دي. زموږ ماشومان اوس هم لګیا دي سفر کوي. په دې تیرو 14 کالو نه تر کم نه چې دا وارنټیر را روان دی، زموږ ماشومان ګلونه خراب شوي دي، جوتیانونه پاتې شوي دي. خدای ساین کو خو بس بیا خو اړ غم نشته دی، بیا خو ټول غم د حکومت دی. حکومت لا چې دی نو دونه هغه سترونګ نه دی چې هغوی به دا ریسپانسبلټي په خپلو اوبو باندې واخلي.
د جی سی پی ای اے په خبره کله چې مسلح ځواکونه د سکولونو د ودانو استعمال د خپلو اډو پیرکونو د وسلو ساتلو تربیتي میدانونو او د قیدیانو د ساتلو د ځایونو په توګه کوي، نو نه یوازې له سکولونو ماشومان بهر وتلو ته مجبور شي، بلکې دغه ودانۍ د وسلوالو لپاره یو پوځي هدف هم ګرځېدی شي. خو د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر محمود شاه وایي چې په پاکستان کې وران شوي سکولونه پوز بیا جوړوي او کله هم داسې نه دي شوي چې پوز په یو وخت د سکولونو استعمال کوي چې پکې ماشومان هم وي.
دا چې مغربي ملکونه دي هغه د دې د کلچر نه او د حالاتو نه خبر نه دي. کله یو هیواد کې دا قسم حالات جوړ شي لکه څنګه چې پاکستان کې جوړ شوي، نو سکولونو ته خلق نه دي، ځکه دا لا انفورسینګ ایجنسی چې کوي نو هغه هلته کې بڑے تعداد کے لاشی اگی برتن دیکھی اسی اگی نارملی جس کو نہ یاد ہے خالی جی میں اگا استعمال ہے تو دی معنی سے فرق نہ پڑی جما بسال سدونا اسے دا چ کم اناشر دی دی سکولنا ٹارگٹ کئی اور پس سے پکڑے کہ کم سکولنا دی ٹارگٹ کی سوا کی زمون کو مر کے خاص کر رہے لاکھوں کی کیونکہ عام سے گزارت موجود نہیں نو ہمیشہ فوج غلط سین میں گزارا جو رہی.
د کارپوهانو په خبره دا ضروری ده چې که پوځي کاروایی کیږي نو نتیجه ورکوونکې دی وي او په شخړه ځپلو سیمو کې د سکولونو د بیا جوړولو یو دوامدار طریقه کار موجود وي.
د ملیحه امیرزاده رپورټ مو اورېده او راځي چې اوس هم د الماس خان په غږ دا سندره واورو.
Oh,
الماس خان په غږ مستندر اوریده. په پاکستان کې ځینې کارپوهان په دې اند دي چې ښایي په هغه هیواد کې د واکمن مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ترمنځ سیاسي کړکیچ زیات شي. دا کارپوهان تر هغې وروسته دا خبره کوي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پیپلز ګوند له مشر آصف علي زرداری سره د چهارشنبه پر ماښام کیدونکی ملاقات وځنډاوه. شریف دا ملاقات د زرداری د هغې وینا په نتیجه کې ځنډولی چې زرداری د سه شنبه پر ورځ په اسلام آباد کې وکړه. نوموړي په خپله وینا کې پر پوځي مشرتابه سخت انتقاد وکړ. وزیر اعظم د نوموړي بیان نامناسبه وباله. رابعه اکرم خان د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ترمنځ د کړکیچ موضوع ته کتنه کړې.
د پاکستان وزیر اعظم که یو طرف ته د پخوانی صدر په پوست تنقید منفی اقدام ګرځولی و، نو بل طرف ته یې ورسره د چهارشنبې په ورځ مخکې نه ټاکل شوی یو ملاقات هم ملتوي کړو. په دې لړ کې د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید هم تېره ورځ ویلي و چې په وړمه ورځ د پخوانی صدر آصف علي زرداری بیان نه کم ماحول جوړ شوی و، نو ښه دا و چې دا ملاقات مؤخر کړی شي. ده دا هم ویلي و چې د ملاقات ملتوي کولو په اړه د کابینې غړو وزیر اعظم ته دا مشوره ورکړې وه. د ملاقات نه کولو په اړه د سیاسي چارو یو کارپوه سلیم احمد وایي موجوده واکمن ګوند د ماضي ځینو تجربو له وجې احتیاط نه کار اخلي.
سیاسي پارټیان په دې خبره خو پوه دي چې د هغه یونیټي چې ده، نو هغه د هغوی د بقا ضمانت ورکوي. خو د نواز شریف حکومت آلریډي چونکې دوه څلور داسې واقعات شوي وو چې هغه د ایکویشن غلط سایډ ته د فوج په معامله کې مخې ته ودرېدلی و، نو هغه د یېرې نه هم داسې ښکاري چې هغه دا ټایم چې دی نو فلحال هغه داسې تاثر یو شو کول نه غواړي چې یو نن بیان ورکړی شو او سبا هغه د زرداری صاحب سره ملاو شي او یو دا میسج ورکړي چې هغه ځینې خلک وایي چې دی د ده سره ولاړ دی. نو لا دومره لرې خو زه ورته فلحال ماته نه ښکاري چې دوی به دومره لرې لاړ شي.
د پخوانی صدر آصف علي زرداری بیان په اړه د حکومتي حلقو لخوا تنقید را روان دی. خو د تنقید وجې په اړه تېره ورځ د پیپلز ګوند سینیټر فرت الله بابر په سینټ کې ویلي وو چې په سند کې چرته د پیپلز ګوند حکومت دی، هلته د رینجر چارواکي د خپل اختیاراتو نه تجاوز کوي او صوبایي حکومت په معاملو کې مداخلت کوي. سینیټر فرت الله بابر په وینا چې د رینجر د سند صوبې په بلډینګ کنټرول اتارټي په نامه دفتر باندې چاپه د هغې د اختیاراتو نه بهر ده. وزیر هدیبی په سند صوبه کې د امن او امان صورتحال په اړه د رینجرز اپریشن د تیر یو نیم کال راسي را روان دی، او د دې اپریشن په اړه د سیاسي چارو پوهانو نظر و چې دا کاروایی به صرف د متحده قومي موومنټ خلاف نه وي، بلکې د دې دویم هدف پاکستان پیپلز ګوند هم کېدای شي. هم دې لړکی سلیم احمد زیاتوي،
نو ظاهره خبره ده چې بیا داسې سیزونه چې کله راشي مخې ته چې حکومت سیاسي د یو چا دی او یو خاص انسټیټیوشن چې دی هغه په خپله مرضي معاملات چلوي، او بیا د هغې نه هم یو قدم مخکې ځي او چې د لیستونو خبرې کېږي او د دې خبرې کېږي او په هغې کې داسې ښکاري چې د پیپلز پارټۍ نوم به راځي، نو بیا دا ریئکشن چې دی دا د هغې په جواب کې ښکاري.
د موجوده سیاسي کشیدګۍ به په مفاهمتي سیاست او په مستقبل څه اثرات وي؟ د دې په جواب کې د سیاسي چارو یو بل کارپوه اجازه هوتی وایي چې په اوسني حالاتو کې د سیاست صورتحال دا دی چې شاخوا ټول ګوندونه د ملکي سطح په ځای خپلو صوبو پورې محدود شوی دی، نو که دوی د مفاهمتي سیاست نه لري کیږي نقصان به یې جمهوریت ته وي.
اوس دوی کو تفصل راځي، نو ضروري خبره ده چې هغه تفصل به یوازې د ایوانه پورې نه وي، یا به د پارلیمنټ پورې وي، یا به د سټریټ او د ورکر پورې وي، او فایده به ترې درېم فریق اخلي. دا ما به خیال باندې چې په موجوده حالات کې مو پر راتلونکي مختلفو حالاتو کې دا د سیاسي پارټو په خپل مابین کې چې کوم اختلاف دی دا به جمهوریت ته نقصان رسوي.
واضح دی وي د نهي په ماښام په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند د قبایلي سیمو د غړو د لوړې په مراسمو کې پخواني صدر آصف علي زرداری ویلي وو چې د ملک ادارې کمزوري کول نه غواړي، خو اوس په سیاست کې ګوتې نه وهي.
رابع اکرم خان رپورٹ مورد د خیبر پختونخوا گورنر په خیبر ایجنسی کې د باړې تړل شوی کارخانه بیا پرانیستې دي. په هغه سیمه کې لتیرې سده پاسې ویل سیز راهیسې وخت په وخت پوځي عملیات شوی دي چې له کبله یې نه یوازې کارخانه پل کې په مجموعي توګه پر کاروبار او سوداګرۍ ناوړه اغیز شوی. د خیبر پختونخوا سوداګرۍ او صنایعو خونی چیمبر آف کامرس اینډ انډسټریز عمومي سیکرټر فقیر محمد مشال راډیو ته ویلي د نامنیو او پوځي عملیاتو له کبله په صوبا او قبایلی سیمو کې لسګونه کارخانه تړل شوې دي. له نوموړي سره عبدالحی کاکړ مرکه کړې او له دې پوښتلی چې د خراب امنیت له کبله څومره کارخانه تړل شوې دي.
صنعتکارانو کم سرمایه دارانو هغې خپل کارخانه خرڅې کړې او بلې صوبې ته لاړ. نو دې کې ډېرې کارخانې بند شوې، ډېر خلک سره دام لو.
څه اعداد او شمار شته چې څومره به بندې شوي؟
تقریبا څه نو 20% کارخانې په دې هغې باندې بندې شوي. دې کې زیات تر لکه فلور ملونه دي، دا د اورو کارخانې دي. دې نه علاوه دا واړه واړه چې کم دي هغې کې سټیل ملونه او دا لکه ټرایبل ایریا کې دغه شان چې کم د ماربل فیکټریاں وي دغه بندې شوي.
څومره کسان به یعنی مستقیما بیروزګاره شوي؟
یاره تقریبا څلوېښت زره زیات کسان بیروزګاره شوي.
یو دا دی چې کمې دي هغه اوس په کم حالت کې دي؟
چې کمې دي اوس تاسو ته پته ده چې زمونږ بزنس چې څومره ایکسپورټ دی، څومره بزنس دی، دا ټول ډیپینډ دی افغانستان ته. افغانستان هم دغه شانتې حرکتونه کړي چې کم زمونږ لپاره ډسکرجنګ لکه زمونږ هغې کې خلل اچوي لکه امپورټ یو کی دا پاکستانی مال چې کوم افغانستان ته ځي په هغې امپورټ یو کی ټول نه زیات په انډیا نه، د ایران نه، د بل ملک نه چې کوم مال راځي په هغې هغه عمره امپورټ یو کی نشته.
خو فکر محمد صاحب چې څه اندازه لګي تاسو ته چې مجموعي طور په خیبر پختونخوا کې څومره کارخانې دي، تعداد یې څومره دی؟
تعداد زمونږ 2800 زیات کارخانې دي.
او بل دا چې آیا د حکومت له خوا څخه داسې ځای اقدامات شوي دي چې یا خو چې کوم بندې دي هغه خلاصې کړي او چې کومې په بدو حالاتو کې دي یا له نورو مشکلاتو سره مخامخ دي هغه دپاره اقدامات کوي؟
2010 کې حکومت یو پیکیج اناؤنس کړی او د هغې په سب ډېر ښه بلد عمل وشو. کارخانې لږ ښه شوې، امپلایمنټ باندې فرق راغو. بیا اوس ریسنٹلی چې کوم دا اوس چې کوم بجټ یې دم شوی دی ایکم دوی دي لکه دغه شانتې مراد کړي چې 15 کالو دپاره انکم ټیکس چھوٹی ورکړی دی صوبې دپاره چې کوم نوي کارخانې یا نوی انویسټمنٹ کیږي فارغ او 15 کاله هیڅ قسم انکم ټیکس نه. دې نه علاوه د غوړو په سلسله کې دوی دي یو ډیمانډ داو چې افغانستان له چې کوم غوړي ایکسپورټ کیږي او تیل د خوراک تیل نو هغه ته هغه هغې باندې دوی لمټ لګولی و چې زر ټنه درې میاشتو کې تاسو ایکسپورټ کولی شئ. نو هغه دا ډیمانډ یې هغې ومنلو اوس په 3000 ټنه په میاشت کې ایکسپورټ کولی شي زر ټن. نو دې سره هم د غوړو کارخانې نورې مغه شي، امپلایمنټ به جنریټ شي او انشاءالله ایکسپورټ به زیات شي زمونږ افغانستان.
دا مشال ریډیو ده.
په قبایلي سیمو کې د ناورینونو انتظام اداره اف ټی ایم ای وایي د باړې کډوالو خپلو کلیو ته د ستنېدو لړۍ روانه ده او تر اوسه دوی څه د پاسه 1500 کورنۍ ستنې کړې دي. خو ستانه شوي کډوال وایي په کلیو کې نه برښنا شته، نه پاکې اوبه او نه هم کورونه جوړ دي. دوی وایي حکومت باید ژر تر ژره ورته بنیادي اسانتیاوې برابرې کړي او ړنګ کړل شوي ښوونځي دي بیا هم بیا ورته ودان کړي چې ماشومان یې له زده کړو بې برخې پاتې نه شي. فرهاد شینوار معلومات راکوي.
د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډي ایم ای د وینا تر مخې د روان کال د مارچ میاشتې نه د خیبر ایجنسۍ د باړې د کډوالو خپلو کورونو ته د ستنېدو لړۍ دوام لري او دا کاخېلو قبیلې ستنېدل مکمل شوي دي او اوس د شلوبر قبیلې خلک ستنېږي او تر اوسه یې څه د پاسه 1500 کورنۍ خپلو کورونو ته لېږلي دي. دې کډوالو ته د ستنېدو په وخت خوراکي او غیر خوراکي کې توکي ورکوي او د موبایل سیم او ای ټی ایم کارت للارې هر کورنۍ ته خواوشا 15,000 روپۍ هم ورکوي. باډې شلو برتا ستون شوی یو تن ک درګوله پردی مشال ریډیو ته وایي چې دلته پراتلو ډېر خوشاله دي، خو باید حکومت ورلا د ژوند بنیادی اسانتیاوي ورکړي.
کوم په خپل کور کې وګیمونه مونږ خوشو دي دلته، بس صرف چې دا پوخ روډ کولو شي، بازار ته کولو شي، کور چې مونږ لا مین شلو بار روډ چې کوندې دا کولو شي، ډېر غټ تکلیف دی. د بجلی مونږ لا غټ تکلیف دی، سرکونه ټول خراب شوي دي، و سرکونه غور نه کیږي، و د بجلی بحالي غوره و د اوبو بحالي غوره فوراً وشي، ځکه چې خلکو کړی څخلو بنوي او رجاوي اوس ډېر سخت وخت کې رجاو جون میاشتو.
باډې ته د ستنېدو په وخت یو بل بې کوره شوي تن محمد ندیم افریدی وویل،
خوشحالي مونږ په دغه کوو چې واپسیرو تقریبا چې 15 شپې کوله مونږ بهر وخت تیر کړلو، خپل لوکې لار راونی ته ونه غو ډېر شوي دي، کلیم لګېدلي اوس کلیم چاړه شوي دي، ځینې به ډازو لګېدلي، ځینې به چی بوندې لګېدلي، ځینې داسې ویرون شوي دي. نو بس څه نه څه کور به وشي، مکمل خو به نه کېږي، یوه کمره چې جوړه نه سه 4-5 لاکھ روپۍ خرچا پې کېږي، خپل زوی خپل زوی پرادی 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 زوی ولا کاسې سهولات وي لکه په خپل زوی کې.
د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اپریشن اینډ ریلیف آفیسر عادل ظهور وایي چې د باډې خلکو د بیا بحالۍ لپاره دوی خپل کار پیل کړی دی او دلته به د خلکو ستونزې هواروي.
کورونه چې کوم دي د هغې باغیدا د ټیمونو تشکیل شوی دی، چې کوم پولي ډیمیج کورونه دي او هغې ته به هماغه سر دی به سره به کېږي د پیسو لپاره، او فیډرل ګورنمنټ فنډ بزنس هم کړی دی، انشاءالله ګر به هغه سروې شروع. تاسو پته ده کوم سکولونه چې تباد دي، هغې کې مونږ ایمرجنسي طور باندې فین سکول کړی دی، ارینجمنټ کړی دی چې کوم سکولونه پارشل کمی دي، د هغې لپاره هم سره څه ارګنایزیشن شته، مونږ هغې ته ویلي دي انشاءالله ډېر ژر به دغه ارګنایزیشن کار شروع کړي.
د خیبر ایجنسۍ په باره کې یو اوږده موده پس حکومتي واکمني بحال شوې ده، او یو مخصوص پلان تر لاندې ورته بې کوره شوي خلک بیرته ستنېږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو راځي چې وسم د بهرام جان په غږ باندې دغه ټپې واورو.
Let's go.
دزان سرا